سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیقه د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 2 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلي دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي اکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. الکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویلې چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 15% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منی شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوې او لس باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړي دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو او په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې دا لګول شو محدودیتونه خبره داسې محل کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو ثبات سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې شوه د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 تر سره کړه. دغه پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده شوه د پولیسو په لپاره د کومو لازم اصول لمخې او د کومو بل قوا هدف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو په د ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتۍ د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې وی چرته چې ټاکل شوې ده د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حملته وي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په پالې کې د جون د میاشتې د جی شل له غونډې وروسته په خونه کې لیدل شوې. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلی و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونکي اورګاډي د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمېر 14 ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د رښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالو ته بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ ده. چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایو. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
بیرو با چې د مټیلې نرو خزې سره یو ځای ځینې مخ شوې چې د ډېر انتظار لاسه خاورو کې موږ ناست یو.
په روزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغواړو.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغه کوونکي رمز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري نورین سره مخ دی. د موړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک خبر اعلان ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سکهل له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
بیوستم خرچاور ندارم، یک دختری معیوب دارم، بچه که
کنده زهرا چی د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده. د کابل خار یو سرک تر غاړي سوال تناست ده. وای په داسې حال کې چې یو لوري معیوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
سه تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم.
درې اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سرې مور لرم، یوه لور مې معیوبه ده، د کور سرپرست زه یم. کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
مجبور هستم، جوان هستم، خودم گدایی میکنم، چیکار کنم؟
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکار شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلی کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرچ ډېر په سختي پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبر اعلانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکان سکه له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. خاغلی الاکبروف ویلي په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 15% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 85% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي وو چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅوونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې مواردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رمز لکبروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روستۍ او جوړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وټلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او یاند شکر الله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین پړه تاسې ویلې دي.
د افغانستان کړکېچ لوړاندې هم پیژبنی شوې و. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړې. خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې. د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکېچ یو نړیواله مسله ده. نړی د دې کچ کې د دې کړکېچ حل ته لپاملرنې پرته د بیوزلۍ د ختمولو او د سمکې د کرې د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامداري پراختیايي موخو ته نشي رسیدلی. د خوراکي توکو حد نه امنی د افغانستان نږدې ټول ملت یې رغمل کړی. میلیونونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او د ورځې لسګونه یې د ولګې له امله مري. مرموزی او هدفي وجنې د اسلامي اصولو او بشري حقوقو خلاف محدودیتونه له هیواده د کاري ځواک تخت ته زمينه برابر کړي. پسلګونو ځوانان د گاونډي او هیوادونو په پلو او د مدترانې په بو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. چې له دې امله اکثره ملت پویر کړي.
مشکور سه بلاملونه چې دی او څوک مسول دی په دې برخه کې؟
له 28 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نا امنی، بی وزلی، بی روزگاری او د ملي اقتصاد لمنځتلل د بهرانونو لامل دی. کله وچکالی او کله متاسفانه د ژمي سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیر او فاسد چارواکو او د نن ورځې بې کفایت واکمنانو ملت قرباني کړي.
اوس نړۍ به د دې نورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس پکار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی. ژر تر ژره باید ټول منلې حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقوقو سرغړونکي پکې ګډون ونلې را جوړ شي. دوستنۍ واکمنانو تند هم ماته شو. د دوی بې کفایتي ملت او نړۍ ته ثابت شو. لنړۍ دا غواړي چې نه یوازې دا چې د تیر مفسدینو او د نن ورځې د نااهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونې او ځواب وینې ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر را سره په سټډیو کې د سنا جان ستړي مشې تاسو ته وایي چې دغه ریاست څو وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریدې جانې تاسو ته او زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په لسمه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالي په اړه ومغوښتل د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې پا په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورت اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورت غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په کې د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډیره مننه کوردی ودان سنا ککړ وه چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پایل موږ ته جزئیات راکړه. له دې سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر په کې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې دوه کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با چیز مټیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناستیو.
د کابل اوسیدونکو حسناوه وای د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ دوروسته خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلای. حسنا ازادي رډوته وویل
په اوله کې 200 ډالر او بیا وروسته 300 شو اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. موږ دا ویل شي چې سبا وخت تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. میرو با چیز مټیل لې نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناستیو. څو ورته لیم زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دې په کور کې څوک نه لره رمضان سره راوستای دی دا پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستنه ده کړې.
ل بانګونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو لستون سره یو ځیام خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. ل دوی څخه یو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نو مې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راغته ویل دا چې خپل پیسې له بانک څخه نشي اخستلې سوداګری په ټاپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپل د تجارت پیسې په بانکونو کې کې خدلې چې جوازونه لرل تقریبا غوته 500 ډالر نه دی افتی زیات نه ورکوال چې مونږ د 4-5000 ډالر خوښاو کې مصارف لرل خو متاسفانه بیخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړې. افغانستان بانک رئیس ته ورغله خو وی ودی وکړل سره چې دا مشکل مخالکوه هو تر اوسه پورې بیخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک ویان حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلی نوري دا ونه ویل چې د بانکونو پخواني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپلو اکاونټونو څخه اخیستلی شي. د یادونې ده چې د 2020 کال د اګست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د نږدې دوه کلونو په تېرېدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګاره شوي، مرستې ورسره کمې شوي او څوک چې په ګونو کې پیسې لري د هغه په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنی آسیا ته په سفر کې د ازبکستان پر مشرانو فشار او چې د نوو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلې دو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي و چې دای به د مرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره یې اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو هم دارنګ د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې بلنکن هم دارنګ په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي ازادیو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر مرزیایف تیر میاشت ویلي و چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ مخکې پر روسیې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 25 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډلي ته لاړ شي چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په قربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه درسره کړې وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز په پاسویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمیر خلک د خپل کورونه او زمکو قانوني استانه لري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملات او راهنما د اتحادیې مسؤلینو ازاد راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپل زمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زمکو کورونه او دوکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپل کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یا د چاري د جلامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونه او زمکو لپاره قانوني اسناد او سپواکین نه لري. په ترنکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونو او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چرافته ما د غره غوښته و د رهنمایي معاملات ټول کارمندان ما غوښته و د مسؤلین ما غوښته سره کښې ناست مو سره وکړل. نو موږ دا پریکړه وکړه چې شنبه په ورځ موږ د عدلیه ریاست ته سره وینو ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورامانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي یوې رهنمایي څخه هم دوی تراوسه پر یو سرای نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي خو سرانه یې نهسي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وي کوي د سړک پر سر باندې سودا وي کوي.
د اورزګان ولایت خلک غهم وای چې د قانوني خلاف د ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم را ولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دوه دانې تربرونه مې و د دېو مځکه و داسې ډېره مځکه درلوده، نو هغه بیاره د پلار چې مړ سلو، د نیکو نیکه یې مړ سلو، پلار چې مړ سلو، د نیکه سره پلار ته مځکه ورپاس، پلار یې پسې مړ سلو، پاته ورونه سلو، ورونه چې سره را ولاړ شو مځکه سره وویشله. بس د ژیرې ویش مشتې په کلي کې ورته وایي د ژیرې ویش سره وکړي پلانکۍ سه اغېسته اغېست ما زه سی دي بس سیسل. وروسته بیا بېرته پر دې سره جنجال سو، ویل چې زما مځکه مو خراب را کړې ده، بول زما د مو خراب دی، ویل تاسو هم اخیستې. پر دې سره جنجال سلو اجا بلاخره را ورسدل سدیت رو چې وسغه ورنه دي سره دشمنان سوله.
نجیب لادی د روزګان ولایت کې وسیدن کې د کوټوال سیمې کې یو دوره نیوش وکړلې، نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه مهاله پرې داسې سمخته نه ولیکلې، یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی. نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوی، نو مشر ورو ته وویل چې زما ویش دي، یعنی زما مځکه باید ته څلور پلی اخوته نورم راکې. نو په هغه کې بالاخره د دې مشکلات نورم زیات سولن، او بالاخره بیرته هغه وردی څلور پلی نور مختصل، یعنی قانوني اسناد دې نه درلول، نو داسې مشکلات منستره لیلن د دې سره بس ورونو خو سره بعد سره مشکل دې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په روزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبري وکړي، خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام جواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ته ستاسو د سیاست
اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د خروالی ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو همدارنګه د سوداګرۍ د پرمختیا او خري پراختیا په خطر خري صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته لیږدول شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې.
د پکتیا خروالی ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو، سوداګریزو چارو د پراختیا او خري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته ولیږدول. په خاطر ډیر د خاریانو او خاري موټرو غنګونه د غزنی پر اړه و، خو اوس دا غنګونه د ګردیز خار په بیلابې لوسیمو وویشل شو. د ګردیز خار د میلن اوسیدون کې میرافزال آزادۍ راډیو ته ویل
مخکې خوره شو د غزنی لاین باندې، خوست لاین باندې ډیر تکلیف و، د لارې په بندې یار شه په بند اوس پرخصوي، ازادي خلک ډیر خوشاله دي دینه، دا بازار خو پرخصوي دا خو د خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري، خلک کمزوري دي باید ډیر پازابم نشي لګزاره وسره وسی، سرکونه پاتې دي باید اغم جوړ شي.
میرویس تو تاخیل مخکې د ګردیز خار په غزنی لاین کې دکان لري چې اوس په خاري صنف باندې کې دکان بل ځای ته لګیدلې. خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته یې په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لاین باندې وو، هر یو شی په غزنی لاین، د غزنی لاین د سبزی او مستری او څه شی وو غزنی لاین وو. نو تل ډیر بیروبار او موټر والا ته تکلیف وو، ترافیکو ته تکلیف وو، شاروالي ته تکلیف وو. نو اوس ان شاء الله دا ډیر ښه کار اوس خار اوس پراخ اوس هر یو پلان چې شروع کیږي ټولو د پر یو رقم یې پیږي ک سرمایدار وي ک غریبي ک طاقتور وي ک کمزور وي په ټولو باندې یو رقم عملی کیږي. دغه کار دې موږ ډیر په خوښ ده.
د ګردیز خار په گاوند کې د لوګر په لیالم، خوست او غزنی خارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه سنتیاوي په کې برابرې شوې دي. د ګردیز خار اوسیدونکو بختیار ګل وایي
لکه د خوست لکه د لوګر بازارونه چې کوم دي، د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي، یو سره تکلیف کیږي نه حساب کتاب کیږي نه، وځه خوست نه بل ولایتونه به خلک راتل
کوم خپل دکان انتقال کنی سرک ترالو بازار پراخ سي شروانه مو دا وختنه ده چې دا کوم پاتې کار نه دي دام عملی کله خیره په مخ لاړ چې لخر نه چا دي فشار لاندې راسي سر تب سي ولاړ ان شاء الله
ویل کیږي په خار کې شنی سیمه او پارکونه د خلکو د فکری آرامتیا استراحت او د میل لپاره اړین دي د ګردیز خار یو ځوان متي اولوي چې دوی ته په خار کې د تفریح او مطالعه ځایونه جوړ شي
ځوانانو لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځانته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځانته ځایونه جوړ شي ځکه چې دوی ذهنونه باید پراخه شي همدارنګه مطالعه او کتابونه ووایي
بل لوري ته د ګردیز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ګردیز ښاروال وویل
چله د ځخند نست تنه دا خلکو ته دی بدیل ورکول هغه مغزمه کې لرو خارګوټي لرو تنه دی توزیع مسله د شغد امیرمن فرمان باندې بند د تروس پوری هغه من پیشنهاد کړی دا هغه ستونزه حل سی بس مون خلکو ته بدیل لرو سی وریکو او خلک د خار پرختیا ته ډیر خوښ دي
دی ادوانی ورده ګردیز خار د افغانستان په سویل ختیز کې له پخوانی خارونو دی چې مخکې د لګ نفوس لپاره وړو کې جوړ شوی وو خدا خار د نوی ماستر پلان لمخې پراخ شوی او خاریانی د دې وخت د ارتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د خاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي
د خبرونې دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پرګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونه مامرستیال رمز لکبرو فایت روسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي یونه ما بیګا په ټویټ کې د خغل اکبرو فل قول ویلې تر اوسه هیڅ هڅه کوونکې پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې انجونی به بیرته ښوونځي وتستنی شي الکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول وویل چې تیر اتلس میاشتې کې په افغانستان کې د کورونې او ناخالص تولیدات اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې ده د اساسي خوراکي موادو بې 15 سلنه پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40 سلنه تر رسیدلې ده هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخل ګو شاوخوا 15 سلنه عاید پر خوراکي موادو لګیږي ملګر ملتونو او شریکانو یې پروان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د خزو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه دن پیو ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو ننګونو میاشت خو د افغان خزو انجونو لپاره د غمیاش په سمانه یو کال انجونو د لړز دکلو او خونسي او تخمنې شوې درې میاشتې کې چې خزي په غیر دولتي موسسو کې کار کول راګرځول شوې او لڅ باندې یو کال رئیسي فرمانونو او چلندونو خزي انجونو له ټولنې حذف کړې دي یو نه ما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو خزو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونه خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو درې نیم میلیارد ډالر شتمنۍ پاړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړي چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو بات سره سمې ولګول شي دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د شورا غړی دی او ویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلور غړو په آنلاین توګه د فبرورۍ 15 در سره کړه د دغه پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي هغه زیاته کړه اساسي تر حداده چې د پولیسو باید لپاره د کومو لازمو اصولو لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باید د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتۍ د کمو لپاره اول کول شي او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمینی نوې ډلې کې وي چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګلاروف به هم حمل کوي د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ دستور اقتصاد لرونکو ترمنځ دی والی رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیور لاندې تر سره کیږي دا څنګه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري د لویدیځو چارواکو له قوله دوه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل له غونډې وروسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی
زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو متعددو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پرې خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای دا خبره مې ډیر زوروي چې خلک مې زوی ته د پوډری زوی وای.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جیم بیخي نه یریږي. کوپتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب اشاره ته وای چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي، سم خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروي په خپلواک توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکاري پرته دا سروي ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروي امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د یو ان او ډی سی په تخنیکي مرسته وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډیر شوی و، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله شوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی
طالبان عاجل مقدماتی سروی کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروی د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت د جوړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروی له عاجل مقدماتی سروی سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروی په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروی ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئ موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو ان او ډی سی سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشئ موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشئ موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشئ مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشئ موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ راډیو ته ځوابونه وایه. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عرضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی، یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لارې مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزی ناروغي ډیر وي. خود اندیښنې وړ خبره ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشه ای مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه ای مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغل اوس مو په گاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي، او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې شوی او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي، نو هم د ماشوم دپاره محتا د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمیسټر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دی. نظر نور ته
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمی خویند مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دې نه چې دوی حامله شي، دوی دې کوشش وکړي چې مخادره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیسیس وایي. اورګانوجنیسیس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمیسټر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمیسټر ته خبره غځول کېږي، چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسې توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمیسټر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکړي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حامله لګي کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلاتو حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکوي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختمانی کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې ویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به ومه یا و د اکا زوی مې و د تریاک څکوله. هچې اعتراض ته دا یو دوه دوه څکو کوندې نه غم مم باندې لږ لرې سي، یو دوه د تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، وطاق تم نه راکړم ورته. کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم. بدنی ذاتی ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو په شار راوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا، یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته راغلی وای هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته ابا، پلار خو ته خو یې وینی چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلی چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړې، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي. دا یو توپانچه هلته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لری علی کان تا چه باد لدی خلق وی علی کان لوی سو
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا ده ده زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره او پزل پوری دراما لرو ده درامی کی صدا شده چه اجمل لخپلو اندیوالانو سر میلی تطللی وی او ده شپی کور تا روغ رمت رازی خو سبای پرسترگو تیاره رازی او هیچ شای نوینی کله چې سبا ډاکټر ته ورځینو هغه ورته وایي چې پسترګو یو مخړون سوی دی دا چې اجمل ولی پسترګو ړوند سو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
پښوا خو نو پیغام چې اجمل ولی تر اوسه را نغی کیدای شي چې دا اجمل وی ته ودرې زوارشم څوکي
درخانه دروازه خلاصه کا زم اجمل
تر اوسه چیرته وی دا وخت کوته دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خوله دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومی نده
ریختیام چی زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چی ستال لس پسره تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاس می ونیزا جلویگا ما
ساما دا لاسی ما تراکا دغل تی زما پوگا کیگ دا
دغل دی انگی می خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم که نزدلی زوی ده کیگه ما
خاص آمده پرده تو شک ویدشه
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مخت پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ورور تا بدی زنگ و همه چرا شی او دکتر تا دی بوزی
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولاد شی بیر تا جوریگم
نشراب خودی پخواه هم سخل پخواه دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پرواکوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می او رورم نصیتون را تا شروع کی زمو غلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویری گم دستی نوی چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرا تا ہوئے ہے چیز ما دے خوان سترگی بجوڑی شی کنا
نپوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نپوئے گی سام خبر ہو کا زما ورور بچنگ شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر زیان رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گوڑن شی
چشای پستر کو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چو آیاس
اے ڈاکٹر صاحب دا خو سادہ ناروغی دا والے علاج نکاوائی
خورے دا سادہ ناروغی ندا استا خوان یو خاص ڈول شراب سکلی دی چنسان پستر گوڑن دی
نو شراب خو دا لاس کالا کی گی چی خوری
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ پوهیږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مې راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بلا شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور می خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.